السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي اوریدونکو د خبرونه تال او تال اونیزي خبرونې ته ځانګړې سوی د خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړیوال خبرونه د طالب چارواکو په وینا د چهارشنبې په سهار په کابل کې یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سول. دا پیښه د اګست په 28 سهار وخت کې د کابل په ارغندي سیمه کې رامنځته سوې ده. بس د افغانستان له جنوبه د کابل پر خوا روان و او د هلمند او کندهار مسافر پکښې سپاره وه. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویند عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د بې احتیاطۍ په نتیجه کې رامنځته سوې ده او په پیښه کې 28 کسان ټپیان دي. دا پیښه یو څو ورځې وروسته له هغه ده چې په هرات ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو بس اور واخیست او 9 اویا کسان پکښې ووژل سول. د افغانستان د مرکزی آسیا د ګاونډي هیوادونو استازو په یوه غونډه کې د افغانستان د امنیتي، سیاسي او بشري ننګونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ځانګړو استازو د سې شنبې په ورځ په تاشکند کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې په استانه کې ترسره سوې د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو تر شپږمې مشورتي غونډې وروسته د ګډو ګټو پر مسئلو د خبرو لپاره د یو خپلواک سیمه ییز پلاتفارم پر جوړېدو ټینګار وسو. دوی د افغانستان لخوا رامنځته کېدونکو امنیتي ننګونو، د پولي شاوخوا تهدیدونو او په دې هېواد کې د وروستیو پرمختګونو له امله رامنځته سوي بشري بحران ته د ګډ ځواب ویلو پر اړتیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې یوه مرکزی آسیا هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی د سرحدونو پر مدیریت، د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سوداګرۍ او د بشري ملاتړ په برخو کې د طالبانو له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړی دی. د برتانیا ټلګراف ورځپاڼې د طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی به له هر چا سره کار وکړي چې افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دغې ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې وایي د که برتانیا هر څوک افغانستان ته ولیږي طالبان به یې ومني. دغه کس ویلي چې د دې کار په بدل کې له برتانیې پیسې نه غواړي، خو افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره به د مرستې هرکلی وکړي. دا وروسته له هغه چې د انګلستان د ریفارم یو کې په نوم باندې یوه سیاسي ګوند شي اړخې مشر نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو ګټلو په صورت کې د سلګونو زره پناه غوښتونکو د ایستلو پلانونه اعلان کړل. په راپور کې راغلی چې نایجل فراج د خپل اعلان پر مهال دا هم وویل چې افغانستان غوندې هیوادونو ته به د کډوالو د بیرته منلو لپاره 2 میلیارده پونډ مرسته چمتو کړي او پر هغو هیوادونو به بندیز ولګوي چې په دې برخه کې همکاري نه کوي. او د اسرائیل پاوځ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د یمن لخوا یو توغول سوی توغندی یې کشف کړی او شنډ کړی دی. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي د غزې د جګړې له پیله وخت ناوخت د اسرائیل پر لور توغندي ویشتلی دي. حوثیان وایي دا ډول بریدونه د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف کوي. اسرائیل هم د دغو بریدونو په ځواب کې په یمن کې د حوثیانو سنګرونه ویشتلی دي. د حوثي سرچینو په باور د تېرې یکشنبې په ورځ پر سنعا د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سول او څه باندې 80 نور ټپیان سول.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندایم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي راډیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندایم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکي اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمند میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی مهم بلا زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لرئ او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوس
مننه په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی.
صحیح و بولن دیر شکایت بخنوی خون مسافری خون استون زیلری داسی او حالت دیل کسره چپ برزخ کیوی نه دی خوامی نه دی حقی خوام
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بېخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کښې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کښې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او هغه ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې علم شکر باسي.
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کښې ژوند کوئ؟
تقریبا څه باندې درې نیم کاله کېږي چې له وطن راوتلی یم.
باندې درې نیم کالو کښې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغسې وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوای سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د داسې یو داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلی دی په همدې موده کښې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کښې پیل کړی وو او دغسې نیمګړی پاتې وو هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کښې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویې لیکئ؟
دې باندې مې خو لا فکر نه دی کړی خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کښې په ناولونو کښې ځان راښیي او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کښې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي وخت پرې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري بیا امکان لري چې هغه وخت کښې هنري کیسه ورنه جوړه شي خو دام ګړۍ داسې څه په پلان کښې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه سمه د شاعرانو یو خبره داسې وایي کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالی هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالی هم دسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسې راخلي یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فیکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کېږي انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی و؟
زما د نورو د اکثرو لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په څلور دېرش کلنۍ، پنځه دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. هو، نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال ګمان کوم، څلور اتیا او پنځه اتیا یم کال چې لیکوالۍ مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل څه و؟
د داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زړه مې ورته تخنېدر. په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی که نه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما و، هغه د پوځ افسر و، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چا ته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخر تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې و چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې و هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلی چې چا رقم سندره اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړی باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باطر ملت، د باطر ملت سندره خپره
کړئ.
خوشحاله بشم.
حتما پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لازغم پخوخ باندی جاویده مرخیل پا غک سندر رو تا سو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالی وی ورستل سندری برتر اگرزو.
زمنګ تاس پر ګوړان دی غنی ګورا ستریږي، دا زمنګ تاس پر ګوړان دی غنی ګورا ستریږي. یو باطل ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. یو باطل ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړی هر کمره تا چې تکیا شولا کا شګارا شړی یو باطر ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن های های وطن های های وطن
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا افتکړه زموږ په دې بدمر خلکو نه لتا څخه ډاریږي نه له دوی څخه شرمیږي
شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا اس پہ حرکت دوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ حرکت دوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باطر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بدل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته برمو بدل یو نړې ته میړن یو یو دنیا ته
غرم می دا تاریخ لا پانو لویگی دا غروب پلوری درم می دا تاریخ لا پانو لویگی یو باتر ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن
د تال او تال ډیرو خوږوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته او له موږ سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو دپاره دي، حساب ایسته در سره؟
دقیق نه خو ګمان کوم چې شاوخوا سل به وي چاپ شوي، چې په دې کې څلور ناولونه د لویانو دپاره دي، دوه ناولونه د ماشومانو دپاره دي، دوی د لنډو کیسو ټولګې دي، او یو ممکن واته د ماشومانو لپاره کیسې وي، یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو دپاره لارښوونه ده.
د لیک په اړه مې یادونه وکړه، غواړم د لیک په اړه چې تاسو امریکا ته لیکلی و لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی، د هغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم. لیک په څه اړه و، څنګه مو لیکلی و، کومو کلمو کې مو لیکلی و، او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که نه؟
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې. یونلیک مې مطلب و یونلیک یا سفرنامه. هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پانځې کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه و د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی، خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان دپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان دپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو دیر اثر لري په مشمونو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانځي او د خوانیز مرکز استاد دی هغه مشمونو ته تل کیسیل ولی او ناولونه ورکوي چې ویل ولی بیا یې غږوي چور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله منده یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کښې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې او نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره یې علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي. لکه دوی که په افغانستان کې وایي شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل سوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته. داسې نه و چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، هملته وو، خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري، یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نوې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي، او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي، په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه څه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري. Thank you.
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بدے سرگن شی او شان بدے سرگن شی بخندا بدر تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سن دے ترے تم شی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل غږیز پیغامونه موږ ته 00 00 22 21 33 501 راولي ګیلونه نه پیغام اورو
هر چاته نور کو لاس د مینې هر چاته نو آیو چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام اندا سی ټول ام کاران ته سلام الا د چتا صبرات شیاس لیکن تراغلی مخایا مخابرت تم ده هلمند ولایت مرکز لشکرگان تاثر پلین کیم سندره غواړم د خان کرباغي په ژغ باندې چې وایي دا رنګ دی ولې زړ دی جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالۍ دې وي زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته دې ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
عمر سلخورې ته ته وډالی وی وي د تور سترګونه دي زار شم، د تور سترګونه دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لیونی کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی یم. له غزنی نامه ته به سندره نشر کړي. لطیف ننګرهاری وی وای ستا د سترګو انسانیو یو کم دا سندره ممداره ته نشر کړه، ځکه بله زه نه غواړم. دا به شمې پوپلځی ته، ګلالۍ ارمانی ته، او مینې ارمان محبت خور ته به ډالۍ وي. خدای په امان، ښه خپرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی، له غزنی څخه یوه نړۍ مننه. له ښکلي پیغامه دی ورځو دي خوږ سندره دی اورو.
Yo, 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 yo
زموږ اوریدونکي د تال او ټال خبرونه یاست. راځو تاسو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تال او ټال خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نیکه هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه ازادې ریډیو تال او ټال خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زیو شیر ترنده زمونږ طرفه تاسو تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه، لکه شګه را شړیږي پښتانه، چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې، خوشحال خان د مغول په بازار کې، په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی، الهی په خپل مدد سره یو کړی، سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټکه تر کندهار لوی ټبر دی، لاټک تر کندهار لوی ټبر دی، ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی، د همو تر اباسینه پښتانه دی، استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براتنه شرکه د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګرو ته ډالې وی. لال محمد اکیار ته، شاه محمود قریشی ته، یار محمد ارمانی ته، کړم کې روپ مسیری ته، سلطان خیاط ته، همدارنګ بسې کلا کی عبد الناصر الله ته، څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوله ته ډالې وی. د الله پمان د نشریدو په اله.
جانان جانی سلامونه ته دی، علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی. د ماستر علی حیدر سندره دی تاسو ته را لوي. خبرونه کې تاسو را ملتیا ولرئ.
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا سر میں گریوان دے عمر میں دیر گران دے زیجوان دن روان دے ساپی ستاوان دے لگاؤ خاندان شیرینی ساپی ستاوان دے لگاؤ خاندان شیرینی سنگ سرور دے زخم رنگ تور دے ٹول کلی کشور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سمان نصیب کی غریبی دا